بیشتر برنامه مجله آزادی را خواهید شنید، و اما در آغاز سرویس خبری با قسیم سولمل.
السلام علیکم. په سر کې پام وکړی تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونو ته. ولسمشر اشرف غنی د آزاد مبارزې لوبغاړي باز محمد مبارز ته د وروستۍ بریا مبارکي ویله. د رومانیا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې درې تنه د هغې حملې په ارتباط نیول سوي چې پکښې دوه رومانیایي سرتېري ووژل سول. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د سوریې پوځ وایي په شمالي حلب ښار او شاوخوا کلیوالو سیمو کې اوربند له نن څخه د راتلونکو 48 ساعتونو لپاره تمدید سوی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د مرکزی آسیا څخه افغانستان ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د انتقال د پروژې د مسیر د ټاکلو لپاره د څېړنې یو ملي کمیسیون وګماري، څو د دې پروژې په اړه له هر اړخیزې څېړنې وروسته یو بشپړ لیدلوری وړاندې کړي. ښاغلی غنی په یوې ویډیوي وینا کې د ونې وروسته له هغې وکړې چې په همدې ورځ په کابل کې د افغانستان د خلکو د شورا په نوم د هزاره قوم یو شمېر سیاسي مشرانو او زرګونو ملاتړو یې په یوه غونډه کې د دې پروژې په اړه د کابینې وروستۍ پریکړه وغندله. په دې اعتراضي غونډه کې چې د ولسمشر او اجرایي رئیس مرستیالانو هم پکښې برخه درلوده، له حکومته وغوښتل سول چې که د برېښنا دا مزي د بامیانو له لارې تېر نه سي، دوی به د یو پراخ اعتراض په ترڅ کې د ارګ لارې وتړي. ولسمشر غنی ویل په دې اړه د کابینې وروستۍ پریکړه چې وایي د برېښنا دا مزي به د سالنګ له لارې تیریږي، د هغو ګامونو په دوام سوی چې تر دې مخکې په تیرو کلونو کې اخیستل سوي.
رهبران دولت در آن زمان در مطابقت با مایده
دی وایي د هغه وخت د حکومت مشرانو د هغه تړون سره سم چې د آسیا د پراختیا بانک سره یې کړی و دا پریکړه منلې او پر دې د نظر اتفاق درلودی. ولسمشر غنی ویل د دې پروژې په اړه د سیاسي مشرانو، د مدني فعالانو او د دې برخې د متخصصانو لخوا متفاوت نظرونه وړاندې سوي دي. په دې اړه په روانه خبرونه کې راپور هم اوریدلی سي. اخوا ولسمشر اشرف غني د آزاد مبارزې لوبغاړي باز محمد مبارز ته د وروستۍ بریا مبارکي ویلې. لارګ څخه په یوې خبر پاڼه کې ویل سوي چې ولسمشر غني د دوشنبې په ماپښین باز محمد مبارز ته په مسکو کې د روسي سیال له ماتې وروسته د ټلیفوني تماس له لارې د دې بریا مبارکي ویله. په خبر پاڼه کې د ولسمشر غني له خولې ویل سوي په داسې حال کې چې یو شمېر ځوانانو هیواد پرېښودی، خو د مبارز په څېر ځوانانو د اتلولۍ په ترلاسه کولو او پرله پسې کوښښونو افغانستان ته ویاړ ور په برخه کوي. باز محمد مبارز په افغانستان کې د آزاد مبارزې د لوبې بنسټ ایښودونکی او د دې برخې اتل دی چې په نورو نړیوالو لوبو کې هم د پام وړ بریاوې ترلاسه کړي. د رومانیا د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې درې تنه د هغې حملې په ارتباط نیول سوي چې پکښې دوه رومانیایي سرتېري ووژل سول او درېیم یې ټپي سو. مهینا موتوس وایي دا رومانیایي سرتېري چې افغان سرتېرو ته روزنه ورکوله، د شنبې په ورځ سهار په کندهار کې ورباندې د افغان پولیسو یو تن چې افغان پولیسو یونیفورم یې درلودی ټکان وکړه. په پیښه کې لومړی درې رومانیایي سرتېري ټپیان سوي وه، خو دوه یې وروسته د ټپونو له کبله سا ورکړه او درېیم یې د درملنې لپاره جرمني ته انتقال سوی دی. رومانیا د 2002 کال راهیسې په افغانستان کې سرتېري لري او دا مهال د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت د یوې برخې په توګه افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوي. اوس هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د سوریې پوځ وایي چې په شمالي حلب ښار او شاوخوا کلیوالو سیمو کې اوربند له نن څخه د راتلونکو 48 ساعتونو لپاره تمدید سوی دی. دا اعلان تېره شپه مخکې له دې چې د مخکینی 15 ورځنی اوربند مهلت واوړي اعلان سو. حلب ښار په تېرو څو اونیو کې د دولتي ځواکونو او د رژیم د وسلوالو مخالفینو د درنو جګړو ډګر و چې په نتیجه کې په ټوله سوریه کې اوربند مات سو او په ژنف کې د حکومت او اپوزیسیون د استازو ترمنځ خبرې ناکامې سوې. خو د اوربند بیا ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې له تېرو نږدې دوو اونۍ راهیسې د حلب په ګډون په څو سیمو کې د لنډ مهالې اوربند په اړه موافقې وسوې، خو په حلب کې د اوربند له موافقې سره سره د وسلوال اپوزیسیون او دولتي ځواکونو ترمنځ د دوامداره نښتو راپورونه ورکړل سوي دي. اخوا د ایران د پارلمان یو غړی وای په سوریه کې د دې هواد شپږ پوځیان يرغمل سوي دي. د ایرانی پوځي مامورین د جمعې پر ورځ د اسلام پالو وسلوالو سره تر جګړې وروسته اسیران سوي. راپورونه وای په دې جګړو کې ډېر لس ایرانی سلاکاران وژل سوي او لس نور ټپیان سوي دي. هغه اعلامیه چې د ایران د پارلمان غړی اسماعیل کوثری خبره کړې د تهران لخوا په سوریه کې د دې ایرانی پوځیانو د يرغمل کېدو لومړی تایید ګڼل کېږي. تر دې مخکې د جیش الفتح په نوم د سوریې یوې اسلام پالې وسلوالې ډلې چې د حلب ښار په 15 کیلومتره کې د خانتومان په سیمه کې د برید ترسره کړی و د ایران د وژل سوو او اسیر سوو پوځیانو تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې خپره کړي وه. د امریکا متحده ایالات وایي د عراق په انبار ولایت کې د داعش د وسلوالو یو مهم مشر په یوې هوایي بمباری کې وژلی دی. د پنټاګون ویاند پیټر کاک ویلي ابو واهب د درې ملګرو سره د تیرو جمعې پر ورځ هغه مهال وژل سو چې پر موټر یې بمباري وسوه. کاک وایي واهب په عراق کې د القاعده شبکې پخوانی غړی و او د داعش د اعدامونو په ویډیوګانو کې څرګند سوی و. تر دې مخکې داسې راپورونه وه چې واهب د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو د هوایي ګوزار هدف ګرځېدلی، خو دا اول وار دی چې د پنټاګون د نوموړي وژل کېدل تاییدوي. د داعش پر ضد نړیوال ایتلاف د 2014 میلادي کال راهیسې چې د وسلوالې ډلې د عراق او سوریې پراخې سیمې لاندې کړې، په عراق کې د داعش پر اهدافو هوایي بریدونه کوي. د عراق په اړه په یو بل خبر کې راغلی چې له عراق څخه راپورونه وای په ختیځ ښار باقوبه کې یوې موټر بمې چاودنې لږ تر لږه لس کسان وژلي او تر 40 زیات نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي چاودنه د باقوبه د شایفه په نوم سیمه کې د دوشنبې په ورځ وسوه. د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره یو تړلی خبري اژانس اوماق وایي ځان وژونکو بریدګرو د دیالا ولایت په مرکز کې شیعه ملیشې په نښه کړي وې. دا سیبره د چې د وژل سو کسانو شمیر به زیات سي. د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې عراقي چارواکو په دیالا ولایت کې چې د ایران سره په پوله پروت دی د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد بریا اعلان کړی و، خو تر ډیره وروسته په باقوبه او د دې ولایت په نورو شهرونو کې وخت په وخت د اسلامي دولت په وسلوالې ډلې پورې تړلې بریدګرو دا ډول بریدونه ترسره کړي دي. او عربی ائتلاف چې دایمن د حکومت ملاتړ کوي وایي د سعودي هوایي دفاعي سیستم هغه بالستیک توغندۍ شنډ کړی چې له یمن څخه پر سعودي عربستان وشتل سوی و. د دوشنبه پر ورځ د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف په وی خبر پانه کې ویل په دې وخت د شیعه حوثي وسلوالو د دوی د ملاتړ لخوا د راکټونو وشتل خطرناک او د تاوتریخوالي د زیاتېدو په معنا دی. عربی ائتلاف ویلي که چیرې د راکټونو دا ډول بریدونه تکرار سي نو دوی به یې په مناسب وخت او ځای کې ځواب ووایي. دا په سیمه کې د تیرو میاشتې د ټینګ سوي اوربند راهیسې لومړی ځل دی چې له یمن څخه پر سعودي عربستان راکټونه ویشتل کیږي. بلخوا پرون په کویت کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن د حکومت او حوثي اخیانو استازو خپلو کې لیدلی دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له دواړو لورو غوښتي چې د سولې لور ته پرمختګ وکړي. دا تر دې دمه خبرونه. د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ یا واوری نو د ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې پیدا کولای سي. ادرس یې د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی. او له شمنې سره سم د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی، خو تر هغه مخکې په خبري برخه کې اوري چې له مرکزی آسیا څخه افغانستان ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مزید مسیر په وړاندې په کابل کې له اعتراضونو وروسته ولسمشر اشرف غني پرون وویل چې یو ملي کمیسیون ته به دنده وسپاري څو د دې ستونزې په اړه پریکړه وکړي. اعتراض کوونکي غواړي چې د برېښنا د مزي د بامیان للارې د هیواد نور برخو ته ولاړ سي. په داسې حال کې چې د دې پروژې مسیر مخکې د سالنګ للارې غوره سوی دی. ولسمشر غني پرون په یو تلویزیوني وینا کې ویل چې د ده لخوا معزف کمیسیون به له مسلکي کارپوهانو او سیاسي مشرانو سره تر سلا مشورو وروسته په دې اړه پریکړه وکړي. په دې اړه جزئیات خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني وایي چې د توتاب د پروژې پلي کولو ته به د یو ملي کمیسیون له بررسۍ وروسته تصمیم ونیول شي. خاغلی غنی د دوشنبه په ورځ ماخام په یو ټلویزیونی وینا کې د مدني فعالانو احساسات وستایل او هیله وکړه چې د دې پروژې په خپلی کولو کې له حکومت سره همکاري وکړي او له خشونت ډډه وشي.
من کمیسیون ملی را توصیف میکنم که اعضای آن در مشوره با نمایندگان مردم و فعالین سیاسی
زی ملی کمیسیون ګمارم چې غړي د خلکو له استازیو، سیاسي او مدني فعالانو او متخصصینو سره مشوره وکړي. د دې پروژې اسناد او اقدامات ویویني، اقتصادي او ټولنیز ارخونه یې بررسي او حکومت ته وړاندې کړي، څو په رڼا کې یې په راتلونکي کې تصامیم ونیول شي.
ښاغلی غنی وویل حکومت د اړوندو ولایتونو متوازنه پراختیا ته ژمن دی او ټولې پراختیایي پروژې به پکې د اقتصادي وضعیت په پام کې نیولو سره پلی شي. د اوبو او برېښنا وزارت مخکې له دې ویلي و چې څو کاله د مخه د فشنر کمپنۍ د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان د 1500 کیلو واټو برېښنا د پروژې پلي کولو ته د دې هېواد مرکزي ولایتونه غوره کړي وو، خو په 2014 میلادي کال کې د پروژې تمویلونکو د یادې پروژې پلي کولو ته د سالنګ لار مناسبه وګڼله. تېره اونۍ افغان کابینې هم موافقه وکړه چې د یادې پروژې پلي کولو ته د سالنګ لار غوره ده. د افغان کابینې دغه موافقه د ځینو سیاستوالو او د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست د دوو مرستیالانو له غبرګون سره مخ شوه. د دوشنبه په ورځ د افغانستان د خلکو شورا په زرګونو غړو په کابل کې له حکومت وغوښتل چې د توتاب پروژه د بامیانو ولایت له لارې پلی کړي. دوی خبرداری ورکړ چې که تر راتلونکي دوشنبه پورې د دوی غوښتنه ونه منل شي، د جمهوري ریاست لارې به بندې کړي. د ولسي جرګې او د افغانستان د خلکو د شورا غړي عارف رحمانی وویل
اگر تا روز دوشنبه آینده کسانی که در ارگ نشستند به خواست برحق
که تر رتلون که دوشنبه پوری پا ارکی ناس کسان ستاسی عدلانه و پر حق غشتنی تا جواب ور نکری، مش با دی ارگ شوخوا سرکون تراوز و او دی جمهوری ریاست ارگ با ما سرکرو.
همدارنګه د دغه اعتراضي غونډې یو ګډونوال سید علي کاظمي وویل چې که د توتاب پروژه د بامیانو له ولایت څخه تېره شي، په سیمه کې به نورو پراختیایي پروژو او په تېره د کانونو کیندلو ته زمینې برابرې شي. افغان حکومت د بامیانو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې دغه ولایت ته د برېښنا رسول د دوی په لومړیتوبونو کې دي او ځنډ یې د هېواد او ټولنې په ګټه نه دی.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
اوس به هم له اسمت ساروان څخه واورو چې نړیوالو ورځپاڼو په خپلو مقالو کې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو په منځ کې د حقاني شبکې د قوت اخیستلو او د مشرتابه مقام ته د دې شبکې د رسیدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي افغان او امریکایي چارواکي وایي چې د طالبانو مشرتابه ته د حقاني د بیرونکې شبکې رسیدل به سږ کال د وسلوالو طالبانو بلوا نور هم شدیده کړي. د حقاني شبکې اوسنی مشر سراج الدین حقاني د طالبانو د منصور د ډلې مرستیال دی. دا شبکه چې تیره میاشتې په کابل کې په یوه خونړۍ حمله کې 46 تنه ووژل، په پیچلو ښاري حملو کې زیاته تجربه لري. ورځپاڼه وایي اوس چې د طالبانو په منځ کې د حقاني شبکې د مشرتابه رول مخ په زیاتېدو دی، د سخت او خونړۍ دوبي په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. نیویارک ټایمز وایي که څه هم د حقاني شبکه د طالبانو برخه ګڼل کیږي، خو عملا دا شبکه تل مستقله وه. ورځپاڼه وایي اوس چې د افغانستان د سولې هیلې مړاوي شوې دي، د طالبانو په مشرتابه کې د حقاني شبکې مهم رول له پاکستان سره د امریکا او افغانستان په اړیکو کې خړپړتیا زیاتولی شي، ځکه چې دوی تور لګوي چې پاکستان د شبکې ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. نیویارک ټایمز په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د ویاند بریج جنرال چارلز کلیفلند له قوله ویلي چې د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني د طالبانو د ورځنیو عملیاتو د څارنې او قوماندې ترڅنګ د طالبانو د والیانو په ټاکلو کې هم مهمه ونډه لري. او انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې بیا په بریتانیا کې د دوو افغان ترجمانانو د رد کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په بریتانیا کې له څه مودې راهیسې هغو افغان ترجمانانو ته د پناه نه ورکول کېدو په سر بحثونه روان دي چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې له بریتانیایي پوځیانو سره کار کړی دی. د بریتانیا حکومت دغو ترجمانانو ته د خپل هیواد د ویزې له ورکولو انکار کړی دی، خو انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې د محکمې له لوري د دوو افغان ترجمانانو د رد کېدو په اړه لیکلي چې دغو دوو افغانانو چې خپل سر یې د برېټانیي پوځیانو لپاره په خطر کې اچولی وو، محکمې د بشپړې پناه غوښتنه رد کړه.
سات اته بجې او سباندې 14 د قیسویل ک څنګه چې د خبرونه په سر کې شمنو وسو د دې خبرونه زیاته برخه ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې شوی ده د همدې خبرونه د اوریدو لپاره له عمان نیازی سره مو ملتیا غواړم
د ازادي رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم پر روانه خبرونه کې د لیکوال مجلې له مدیر محمد منیر ازاروی سره مرکه اورئ
ورځپاڼې ډېرې کمی دي مجلې کې دي غم لکه د نش برابر دي
شاعر متی الله تراب خپل شعرونه راوروي
او تا ناره وکړي چې د شپې نه وخت اړه زی وشوي زه لګیدلې وم په زغره خو په زړه نه ومه
شاملا نیازی د خپل نوی چاپ شوی کتاب په اړه کې راته غږیږي
د دې دی انجلۍ کیسه ده چې د دې مور د اصل مرز لامل امړه شوی و
سندرغاړی رضوان منور راته وایي چې ولی د غزل موسیقي منوال کم شوی دی
کله غنوي کول د نوی موسیقي ته رښت ورکی ته د خپل کار دی خو زه د دې سره ملګرتیا نه کوم
ک وخت نور مطالبه ملرو په سر کې د ونی فرنګي خبرونه صفی الله ستانک زایرا اوروي
د مطبوعاتو نړیواله ورځ اطلاعاتو او بنسټیزو ازادیو ته لاسرسی ستاسو حق ده په شعار سره د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د افغانستان د ژورنالیستانو او فدراسیون لخوا اون منزل شو په هغه غونډه کې چې د ساور د میاشتې په 14مه جوړه شوې وه د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د بیان د ازادي د نړیوالې ورځې مبارکي وویل او په دې لار کې د هیواد د شهیدو زخمی او غوښل شویو ژورنالیستانو سرخندنو او قربانیو ته د قدر او درنښت مراتب وړاندې کړل ښاغلی جهانی وویل هغه چې د بیان د ازادي او د خپل سپیشلی مسلک د پاللو په خاطر خپل سرونه قربان کړي دي روحونو ته جنتونه او آرام له خدای غواړم د بیان ازادي افغانستان ته د یو مهم ارزښت په توګه مطرح ده او دغه ارزښت لپاره هڅې نه هېریدونکې دي د می درېمه د بیان د ازادي ورځ ل 1993 میلادي کال راهیسي هر کال د دنیا په مختلفو هیوادونو کې لمانځل کیږي چې په اصل کې د 1991 کال د وینډهوک د اعلامیې د خبرېدلو ل ورځ سره سمون لري د وینډهوک اعلامیه د مستقلو مطبوعاتو په اړه کې د یونیسکو سازمان خبره کړې و په خوست ولایت کې د چنار کلنۍ مشاعره تر سره شوه د ثور میاشتې په 14مه نیټه د خوست ولایت فرهنګیانو او د شعر او ادب مینوالو د دې ولایت د جرګو په کور کې د چنار مشاعره تر سره کړه په پیل کې د خوست والی په هنمل حکم خان حبيبي خبري وکړي او له شاعرانو یې غوښتنه وکړه چې شعرونه باید مثبت پیغامونه ولري ورسته د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امینچا د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی پیغام ولوست ورپسې مشاعره پیل شوه او بلل شوی شاعرانو د شپې تر ناوخته خپل شعرونه ولوستل یاد دی چې سګنې چنار مشاعره د نورو کلونو خلاف د شپې له خوا تر سره شوه او ټول بلل شوی شاعرانو ته د شعر د لوستلو وار ورغې
هر هغه څه چې مقصد او لورې معلوم نوي او موږ په دې پونو شو چې د څل لپاره مروانه کړی ده د پایلې پاړې ام اٹکل ګراندې چې څه برا پیخیږي روخانه مقصد او روخانه تعریف لکه پشپکه چې سړی د بتي او یاس پوغمې پرانا کې لار کچ کوي راټول یو منسجم یاتي داسې وی لکه پنار کې لزور ډکی وب او خوري وری یاتي لکه یو نارو بچ پلوه سارا کې و بایيږي نو کومه اتی راټولې وی یو وخت ته خوست د فرنګیانو په تیر ویلای شو چې منسجمو فرنګیاتو مو پر ځوانانو مثبت اغیز کړی دی نور الله خوست نجیب الله لو خیل راکوي
د خوست یو شمیر فرهنګیان او روناندی وای چې په یاد ولایت کې روانو علمی او کلتوري هڅو د ځوانانو په لیکو کې د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړي او د دوی سیاسي او ټولنیز پوهې زیاته کړې ده د پنځمې پرسه په دغه خوشحال بابا فکری بهیر په دبي دستور کې یو شمیر ځوانانو ویل کچیر د حرکتونو دوام پیدا کوي نو دا به د افغانستان د حسیني او د هیواد د اوږدمهاله ثبات لپاره ډیر ګټور تمام شي لیکوال او د نظر خوان رفیق جنبشوایی
د وطن پالنې هیڅ دومره راپاره لره چې ځوانان په نام نسیم کې د هڅو دي چې بهیرونه جوړ کی مشاعرې جوړ کی ټولګټ پروژو لپاره هڅه وکي منډې ترړې وکي کوم ځوانان چې پر همدغه مفکوره باندې رالوی شو دوی به رښتیا د افغانستان د خدمت د افغانستان د رفاه د افغانستان د پایښت لپاره یو څه وي.
د خوش شخصیت پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد نور الله خان لیورخیل د کلتوري ټولنو اغېز د دې قبل ډیر بولي چې په دې کې ځوانان د اکاډمیک او مسلکي مؤسسو د محصلانو په شان د مجبوریت له مخې نه بلکې د ذوق او دلچسپۍ له مخې برخه اخلي.
فرهنګي ناستو کې چې کوم لیکچرونه دي د پوهنتون او د ښوونځي تر زده کړو بلوالی شي لري او یو ښېګڼه شي لري دا ده چې محصل یا زده کوونکی په چپټر باندې مجبور نه دی. دلته د ذوق مسله ده که د ده هغه د موضوع سره دلچسپي وله راځي هلته کېني د ذوق له مخې زده کړه بیا نو بېله خوندوره زده کړئ. نو د دغه ډول ناستو کې د دلچسپۍ له مخې چې څوک برخه اخلي نو طبیعتا د هغې اغېز به هم ډېر خوندور ډېر په زړه پورې او ډېر مثمر وي.
په اوسني وخت کې د ځوانانو په منځ کې د علمي مسایلو د زده کولو او نورو کسانو ته د لیږدولو خبره ډېره شوې ده. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي چې اوسمهال په فکري لحاظ د ځوانانو په لیکو کې بنیادي تحول رامنځته شوی دی.
ځوان قشر له پخوانیو مشرانو نه هم په الهام اخیستو هڅه کوي چې خپل نوي معلومات حاصل کړي او نورو ته هم ولېږدوي. نو دا یو بنیادي تغییر دی چې نن ورځ د خوست په ټولنه کې علمی، فرهنگی، کلتوری او نورو برخو کې مصرف
یاد دیوی که څه هم د نږدې یوه نیمې لسیزې راوروسته د خوست په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې ادبي او کلتوري برنامې او دستوري جوړیږي، خو کتونکي بیا هغه برنامې ګټورې بولي چې د نورو خوږنو تر څنګ د ځوانانو لپاره د زده کړو او د دوی د فکري استعدادونو په غوړېدلو کې اغېزمنې تمام شي.
د پسرلنیو مشاعرو د رپورټونو په دوام دا ځل د کونړ د پسرلنۍ مشاعرې رپورټ لرو. وګ بشو په کونړ کې زموږ همکار رولا انورې ته.
مشاعره د کونړ د والی وحید الله کلمزی په وینا پیل شو چې پکې په شاعرانو غږ شوی و چې باید د ملي والی او سولې د پاره خپل فکرونه او قلمونه وکاروي څو په هیواد کې جنگ پای ته ورسیږي.
زما غوښتنه او هیله شاعرانو و دیوانانو دا ده چې د افغانستان موجوده ناخوالې ورانۍ ورور وژنې د وینو تویدل دغه انځور کا چې همیشه په خپل لیکنو او اشعارو کې د هیواد ملي ګټې صلح ثبات ورورګلوۍ او د ټولو ته نظر واچوو.
محمد مختار اصرار د کونړ د سین چپی نغمې جوړون کې بللې وی خو ګیلې دا و چې د نورو کورونه رڼا کړی دي.
تا موجونه نغمه ساز دي ستا چپی دي سندرې دي الهامی شان انګازه کړی پورته کیږي ترې ټپی دي شور او زور دی هغه شوه جوړوي را تسری دي سیندا ته په هغه لور دی چې راوړي راته غمی دي.
ل پکتیا راغلی شاعر شفیق الله رنزور په خپل شعر کې په هیواد کې رواني جګړې او ناخوالی انزور کړی وی.
سهار پنځه بیا ماتام لس جنازې بس هر ساعت دفار ولس جنازې نړۍ زمونږ پسې حساب منی سي زمونږ ټول عمر دی بس جنازې په جنازه کې جنازې شي پیدا نور دی چانه کې دی لوس جنازې حلالوی می حیوانات را ته بغار وخی او را ته خان دی بنی آدم را ته خفن داخلی.
واریس سیرت او قیام خیام په غبرګو او خکولو اوازونو کې ترانو مکر چې په کې لخپل تیرو او وسنیو دولتي مسولینو په دې شکایت شوی و چې د سین پریمانه او به فائدې روان دي. خیر محمد ظهیر له اوږدو جګړو ستړی شوی او له خپل رب څخه په افغانستان کې سوله غواړي.
د دې شاړو شاړو دشتو دنګو غرونو په وطن کې خدای سوله درنه غواړم. د جنگونو په وطن کې څومره لویا بدبختی ده، مونږ په دې پیشرفته وخت کې د لاټن رڼا ته ناست یو د سیندونو په وطن کې.
تنزیه شاعر رمضان صایم په هیواد کې لیداری فساد او له نورو ناانصافیو سر ټکولې.
کورونا سیمټي شو ټول خارونه سیمټي، د بعضي بعضي خلکو دي دا زړونه سیمټي، د مای دولت نشه کې د چا سترګې سیمټي شوې او د چا د دوسۍ نشول سټونه سیمټي. یو ځای دی نوم یې نه اخلم، خو هر چا ته معلوم دی او رواج دی پکې زغ زیات، رشوتونه سیمټي دې خاورې دې ولس سره چې چا کړی خیانت دی، د هغو ټولو خلکو دي رنګونه سیمټي.
په مشاعره کې ګڼو نورو شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د ګډونوالو لخوا بدرګه کېدل. همداراز د افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعاتو او کلتور د وزیر پیغامونه هم ولوستل شول.
په خیبر پختونخوا کې د پښتو ژورنالیزم اوسنی حالت څنګه دی او په کومه برخه کې کار شوی؟ په همدې اړه اجمل تورمان د لیکوال مجلې مدیر محمد منیر ازاروی پوښتلی. د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
منیر صاحب، تاسې د پښتو ژورنالیزم وضعیت په خیبر پختونخوا کې، هغه که چاپی ژورنالیزم دی که غږیز دی که تصویري دی، دا نن سبا کې څنګه وینئ؟
تر څو چې د پښتو ژورنالیزم خبره نو دی کې، لکه اول خو مونږ دلته دا مشکل لرو په خیبر پښتونخوا کې چې ډېر کم خلک د پښتو په لیک لوست باندې نه پوهېږي. لکه هغوی دا ایډمیټ کوي هم چې لکه دا مونږ ته ډېره ګرانه عام ولس خبره کوم. بلې خوا ته زمونږ داسې دورونه هم راغلي چاهي کې پښتو سرکاري ژبه شوې ده، خو زمونږ د اسکول استادانو پای کې په دې احتجاج کو چې یاره مونږ خو لکه په پښتو نه پوهیږو، لیکل پکې نه شو کولای، لوستل مونږ ته ډېر ګران دي. نو هغه تر څو چې ژبه سرکاري نه شي او اسکولونو کې ونه ښودل شي، مکتبونو کې ونه ښودل شي، پوهنتونونو کې ونه ښودل، نو هغه ډېره ګران وي. نو په دې وجه لکه دا هغه اثرات په ژورنالیزم کې هم دي چې ورځپاڼې ډېرې کمې دي، مجلې کې دي هغه هم لکه د نش برابر دي. یو ورځپاڼه وحدت ده چې هغه لکه په دومره لوی سو ولایت کې یا صوبه کې ده، او لکه هغه صرف یو ورځپاڼه ده.
د چاپی رسنیو کې چې موږ اوریدلی دي چې ډېرې مشهورې دي، هغه دا وحدت ورځپاڼه ده او لیکوال مجله ده. لیکوال مجلې وضعیت نن سبا څنګه دی؟ میاشت کې یو ځل چاپیږي، درې میاشتو کې یو ځل، مطالب څنګه دي؟ مطالب خلک ورته رالیږي، د کیفیت له نظره څنګه ده؟
مونږ د تیرو بشر صاحب په مشرۍ کې دي کې نور ملګري مونږ سره وو، د تیرو شلو کالو راته خود ملګری یو مونږ بشر صاحب سره کار کو او دا چاپو په دې کې بدري وار لکه هغه بندش یو ځل نیم د حکومت لخوا هم په دې بندیز لګېدلې، کله کله لکه یو دوه وار د بودیجی د وجې لکه دا مونږ اون کړی شو چې دا وباسو، خو ډېر کم وخت لپاره بند شوی و. تر اوسه هغه جریان لري او هر میاشت چاپ کیږي، لوستونکي ډېر زیات دي، پټوله نړۍ کې دي. تر دې پورې چې د امریکې نه خلک مونږ ته ټلیفون نه کوي چې دا مجله به کله راځي، څنګه به رارسي، تر ما به څنګه رارسي، او د ډاک د خرڅ توجې لکه مونږ یې نشو لیږلی، زمونږ وسایل دومره نشته، خو دلته هغې بیا مونږ ته یو کس وخی چې هغه ته مونږ ورکړو، هغې هغه ته ورسوي. نور یورپی ملکونو کې لکه خلک دي چې هغه ډېره مینه لري، نو هغې هغه ډاډ مونږ په دې مجبوره کړي چې مونږ دا رساله دا مجله هره میاشت مونږ مارکیټ ته روکاږو.
یو تصویری رسنۍ چې دي کوم خیبر ټی وی چې دا په افغانستان کې ډېر کتونکي لري، نورې کومې پښتو چینل دي په تلویزیون په برخه کې چې پښتو ژبه کې نشرات کوي؟
څنګه چې ماته وته چې لکه د پښتو ژبې لکه هغه عمره کار لکه دلته نه کیږي، لکه زه چې څومره وینم په دما چې څه نظر دی چې لکه کوم پښتو له پکار دی د دې په مقابله کې په افغانستان کې ډېر زیات کار کیږي. او افغانان رونه چې زمونږ دلته کیو نو هغه وخت به هم د پښتو ډېر زیات کار کېدو، زمونږ مجلې به ډېرې چاپېدې، لکه هغه به مارکیټ نه خستلې کېدې، هم ډېرې اخبارونه ورځپاڼې چې کمی وي هغه به هم لکه کتون کې داغې ډېر زیات وو. اوس لکه داغې کتون کې ډېر زیات کم شوي، تر څو چې د خیبر ټی وی خبره نو هغه یوازینی چینل دی چې هغه په پښتو کې خبرېږي او خلک مجبور دي چې هغه وګوري، بل لار هغې سره نشته. زموږ چې کوم ملي ټلویزیون دی پی ټی وی، هغې به نوم د پښتو وخت ډېر کم دی او د خلکو تنده پې نه ماتېږي. بل طرف ته لکه اردو چینل یې، انګلیش چینل یې، خلک لکه هغې طرف ته زیات مراجعه دي چې مجبور دي چې هغه وګوري، ځکه هغې تنده پدې نه ماتېږي.
او د ریډیو په برخه کې پخوا و ریډیو پاکستان یو فرمایشي دي سندرو خپرونې نشیدلې، نه پوهېږم چې ریډیو پاکستان کومه ریډیو وه، موږ به هلته په کلو بانډو کې ورته غوږو اورېدلې به مو واده. خیال محمد استاد سندرې دا 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 د نورجهان سندرې او دا پخوانۍ سندرې به موږ د همغې نه اورېدلې. اوس مهال پښتو نشرات څونه دي د ریډیو په برخه کې او کیفیت وضعیت د هغې څنګه دی؟
د ریډیو په برخه کې لکه نن سبا د پښتو ژبې لپاره ډېر کار کېږي، پدې کې د ریډیو پاکستان خبرونه هم ده، دغه اف ام دی، هغه لکه اوریدونکو هم ډیر دي، ځکه چې دغه هغه غږ لکه تر ډیر ځای پورې رسی او هر پښتون چې چرته آباد دی هلته رسی. دین علاوه نور اف ام دی، پښتونخوا ریډیو دی یو چې هغه د صوبایي حکومت چلی، هغه هم دی، پرایویټ چینل دی بوراک دی هغه هم چلیږي. د ریډیو په برخه کې مونږ اطمینان لرو چې هغه ډیر کار کوي.
او د مشال رادیو په نوم هم یو رادیو ده چې هغه هم په د قبایلی علاقو کې خبرونه کوي، دغه خبرونه تاسو اوریدلې د پښتنو د پاره هغه څنګه دي؟
بالکل، د مشال رادیو ما اوریدلې ده او هغه فاټا د بلوچستان کې په لری پرتو علاقو کې خلک ډیر اوري او دغه فیډ بیک وخت په وخت لکه خلکو نه اورو چې هغه په خلکو ډیر اثر کړی دی چې هغې نه خلک زده کړم کوي او ډیر زیات اوري.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
رضوان منور د منور استاد مشر زوی دی چې له ماشومتوب د هنر لمن ټینګه کړې ده، سندرې بولي، کمپوزونه جوړوي او شاګردان روزي. رضوان منور د پښتو موسیقي د منځني نسل مخکخ استاد دی. رضوان وايي اوغوی چې غزل اوري تر ما ځان را رسوي، دوغوی تند مات شي او زما زړه تشي. ښاغلی منور ګیلمن دی چې نوي ځوانان د پښتو اصیله موسیقي سمه نه پالي. په همدې باره کې زموږ همکار باز محمد عابد له ننګرهار رپورټ لري چې د ښاغلي رضوان منور په غږ پیلېږي.
کزن وے عشق بتا لربلل سو پپالنگ بزیدا ہسی درختل سو.
دا آواز د مرحوم استاد منور نه دی چې د رادیو افغانستان په سټوډیو کې ریکارډ کړی وو او د خوشحال بابا دی غزل ته یې ابدي خپل اور بخلی و، بلکې دا د استاد منور مشره زوی معلم رضوان منور دی چې د جلال آباد خار ملنجان واټ د سیرم په یو بالخانه کې چرته چې د موسیقۍ سره تړلی د بیلابیلو ډلو ډیری جوړې دي. رضوان منور د استاد منور مینوالو ته د هغه له هنجری راوتی سندرې وایي. د سندرغاړو دا ډیری چې د وګن بازار په چت جوړی شوی دی، هر وخت لري د موسیقۍ د سر او لید داسې جانانه ترنګونه تر غوږو کیږي چې د موسیقۍ د هنر د هر بازو قلریوي ګامونه تکنی کوي. یو تن شاعر او لیکوال اسد الله اسد چې کابو د شلو کلونو رئیس بلغاریا کې ژوند کوي وایي چې په زلمیتوب کې پړومبي زل یو پرمایش استاد منور ته کړو او اوس چې وطن ته په سفر راغلی دته یې وکړ.
دا غزل چې اوس خوشحال بابا ویله ماته ډېره په زړه پورې وه. زه وړوکی وم زموږ په کلي کې زما د تره د زوی واده و. پاس باندې لکه څنګه مې چې رضوان استاد غوښتنه ونه وکړله په هغه وخت کې مې دنه غوښتنه وکړله د منور استاد نه دا غزل یې راته وویل. نن دویم وار دی چې داسې د ساز کې کېنم چې موسیقي اورم.
پخوا به ستار منګي او یا هم تبله او رباب د کلو د حجرو خایستو. ځوانانو به پرته له خادۍ د کلیوالي موسیقۍ بندرونه جوړول. خو په افغانستان کې د تیرو څو کلونو جنګونو او د بیلابیلو دورو حکومتونو د حجرو د خایست یا په لمنځه وړې او یا یې هم ډیر پیکه کړی دی. همدې خبرې ته د موسیقۍ یو تن مینوال اشاره کوي.
زه رفیع الله د بیسودو د کلي اوسیدونکی یم. دلته زموږ بیسودو کې دا وادونو او د سرکلۍ وختونو کې یا چې ماشومانو سنتي وکیدله پخوا به دلته ډیر خلک داسې کور کلو کې به دا محفلونه به جوړول. زموږ بیسود لږ داسې سوړ پوړ غوندې سره چې ملنګ جان بابا یو غټ شاعر و باید چې دا رسم رواج ډیر وخته پورې دوام لرلی خو متاسفانه چې دا اوس نشته.
د سندرغاړو دی او دې ته ورته نورو دیرو ته د ښار سره لنګدی کلو څخه ځوانان په دې خاطر ورزي چې د موسیقۍ دا ورېدو تنده په ژوندۍ بڼه ماته کړي.
زه زلمی واخد یارم د خیوي ولسوالۍ اوسېدونکي او کلو کې اوس چې پخوا څنګه حجرې مجلس او پروګرامونه به خلکو کول کنه اوس هغه شان نشته. د معلم صاحب سره ګپ شپ لرو بس دې ته راځو موسیقي او یوازینی هم معلم صاحب دی چې بس غزل وایو. غزل زما ډېر خوښي.
ما نوم د جاوید زه د سخرود ولسوالۍ د دیولیدو د کلي ما. زما رضوان استاد سندرې ډېر زیات خوښ دي او زه پخوا چې زمونږ ډېرې مجلس په کلو بانډو کې کېدې اوس نه کېږي. مونږ اوس دلته راځو لکه رضوان استاد ډېرې ته اوس دلته راته لږ څه مجلس جوړ کړي اوس حجرې مجلس ډېر زموږ خوښ
دا چې د موسیقۍ خاص مینوال دی یو هنرمند سندرغاړي د اورېدو په خاطر د هغوی ډېرو ته ورځي. د سندرغاړو په پند څومره اغېزه کوي دا پښتنه معلم رضوان منور دا رنګ ځوابوي.
کله غنوې کول د نوې موسیقۍ ته رشت ورکی دا د دوی خپل کار دی خو زه د دې سره ملګرتیا نه کوم ځکه چې دا د دې ټولنې توهین دی د دې کلتور توهین دی د دې فرهنګ توهین دی د شاعرانو توهین دی د دې ملک توهین دی او تهدید دی. دا خپل شاعران سندرغاړي خپل کلتور او فرهنګ او خپل ملک تهدیدې د موسیقۍ په لحاظ باندې پردی موسیقۍ ته ډېر لیواله دي. بیخي پردي حرکتونه پکې ډېر زر ځای نیسي او ډېر زر په تاثیر کې نو دلته دا هنرمند دغه چې راځي دا هنر مینوال زما د خدای بخیر وخت پلار د اواز مینوال نو هغه ته زلته روبي غزل چاربیت او داستان وایم او یو څه د هغه تنده خړو بشي او څه زما لرته شي.
د زیاتې ویچ وز د کلو د حجرو او دیرو په ځای خلک خپل ودونه د خار په ټولونو کې کوي نو ځکه یې د اصلي موسیقۍ خوند او رنگ پکې کړي.
بخپلاس په نخلو خوشان تاری کړه دنی ده دا د غشوندو خپلول پپالنګ بدی دا حسی در خطل سو دن دے دا دغو شنڈو خلول پپالنگ بدی دا حسی در خطل سو.
شمل نیازی دا کابل پانتون داروا پوہنی دا پانزی ماسل دا شمل پا دی ورستو کی داروا پوہنی پا برخه کی او کتاب جبالالی او دا پا دی باور دا چه جبالال شوی اثر دیر گٹا وردائی لاغلی نیازی سره مرکه کړی پام ورته راړم. شملې زه چې څومره خبر سوایم تاسو محصله یاستئ له دین علاوه په مختلفو ځایونو کې مصروفیتونه لرئ نو کېدی سي په هغو یو څه راته ووایاستئ بیا به هم د کتاب په اړه خبرې.
اولی نه زه څنګ د دې کیسې محصله یم د ارواپوهنې نو زه د ماشوم د ادبیاتو د کور یو بنسټ دی او نهاد د سیاغې کې کار کوم د هغې ویانده یم او د دې څنګه کتابونه په برخه کې کار کوم او بل داسې د میرمنو کلتوري ادبي بهیر کې هم کار کوم.
او نام خدا نو څو ځای مصروفه تاسو یو کتاب ژباړلی د فکر بریالیتوب په نوم باندې د دې کتاب په ارتباط باندې راته وایسته چې د یو لیکوال اثر مجباړلی که د مختلفو لیکوالو مختلف مقالې مجباړلی دي.
دا کتاب خو د انګلیسي یو لیکوال ده اورایز نسوات مردن یوه موضوع لري. البته د یو لیکوال کتاب ده سدا مجباړلی ارواپوهنې پورې اړوند کتاب ده سي ډېری په کې هغه ټولنیز مسایل ذکر سوي سي څه ډول انسانو کولی سي دغه ویرې نه مثلا ځان وژغوري څنګه کولی سي پر تلوسو برلاسي شي، څنګه کولی سي یو ښه طبیعت ولري، څنګه کولی سي خپل فکر نه ګټوره ګټه واخلي، څه ډول په ژوند کې بریالي وسي، یو مقام ته ورسیږي، ټول داسې مسایل پکې ذکر شوي چې د ځوان نسل لپاره په تېره د کورنیو لپاره ډېرې زیاتې مهمې موضوعات دي چې کولی سي له دې نه په ګټې اخیستنې سره که چېرې دا موضوعات ولولي نو کولی سي په راتلونکي کې د خپل ماشومان لپاره ډېره ښه ګټه ترې واخلي، ښه فضا کور کې منځته راوړي، خپل ماشومان ښه وروزي. نو ټول هغه مسایل دي چې په رښتیا هم زموږ نننۍ ټولنه کې ورته ډېره زیاته اړتیا ده.
چملی له کومې ژبې دې ژباړلی؟
دا کتاب اصلا امریکایی ده، انګلیسی کتاب ده، خو بیا ایرانی ته ژباړل شوی، ایرانی ژبې ته، بیا ما ایرانی ژبې ته پښتو ژبې ته راژباړلی.
ما چې کتاب وکوت په دې کې مختلف عنوانونه دي، تاسو هم یادونه وکړه په مجموع کې څو عنوانه دي؟
تقریبا د شلو شاوخوا کې عنوانونه لري چې په 144 صفو کې د کتاب چاپ شوی.
په ټولو موضوعاتو خبرې مشکله دي چې ویکو وخت ډېر کم ده. یو موضوع چې تاسو یاده کړه په سر کې چې د ویرې موضوع وه،
بالکل،
او هلته مو لیکلي دي چې ویره تر ټولو زموږ ستره دښمنه ده،
بالکل.
نو له ویرې سره باید څه وشي تاسو په خیال باندې؟ په دې مقاله کې چې تاسو ژباړلې ده په دې کې څه ویلي دي؟ هغه مهم ټکي د دې راته ووایاست.
ویره خو داسې ده، دغه هغه ویرې منځته راوړي چې مثلا کله چې ځوانان یا د هر سن انسان چې اوسي ډېری کارونه سې کوي په هغې کې یو سره ویره لري، که بریالی نه شم دې کتاب کې کوي دغه کار کې، یا کوي نه شم کړلی، یا که د مثلا زیان سره مخ شم څه ډول به د دې حالت نه ځان وساتم، یا ډېر داسې موضوعات په کې دې کې ذکر شوي سي. یعنی انسان کولی سي هغه څه ترسره کړي خو د ویرې له امله یې هغه نه دي ترسره کړي، یا داسې پېښې شوي سي دغه ویرې له امله یو انسان مرګ حالت ته رسېدلی. دې کې د یوې نجلۍ کیسه داسې د دې مور د سل مرض له امله مړه شوې وه، نو ټول شاوخوا وګړو دې ته دا تلې ورته دا ویلې سي ستا مور له همدې مرض مړه شوې، نو ته باید له دې مرض نه ډېر زیات ځان وساتې. نو دغه نجلۍ ذهن کې همدغه ویرې ځای نیولی، زړه کې ویرې ځای نیولی، بلاخره سره د دې چې دغه ورځ په تېرېدو باندې د دې فکري ځواک هم ختم شوی، هغه کومه ویره سوې هغه په دې باندې دومره برلاسه شوې حتی مرګ حالت ته یې رسولی. همداسې نورې ډېرې پېښې پکې ذکر شوي چې د یوې مېرمنې پېښه ده، سره د دې چې د بدن ته کوم زیان هم نه و رسېدلی، یوازې د دې چې یو اورګاډی چې اور اخیستی او تمځای ته راغی، نو د هغې په لیدو دې لپاره چې هغه یې وکته چې دا اور اخیستی او دا هغه اورګاډي ته پورته کېدله، نو کله چې اورګاډی رانوته دا سم دم په ځمکه پرېوتله، خو کله چې د ډاکترانو دا معاینه کړه وکتلې نو د بدن هېڅ برخې زیان نه و لیدلی، یوازینی لامل چې دی مرګ حالت ته ورسوله دا ویره وه.
بل عنوان مو داسې ده چې څنګه ماته ورکولی سو ویرې ته، او په دې حیسه کې مې یو څه راته ووایاست چې په کومو ټکو باندې یا په کومو مسایلو باندې چې د ویرې مخه پې نیوی کېدای سي تاکید شوی ده؟
دې برخه کې چې ویرې ته موږ څنګه ماته ورکولی سو، ډېری هماغه برخې چې مثلا ستره دښمنه ده، بیا د دغې سترې دښمنې په مقابل کې یو شمېر تکتیکونه دي چې دا مثلا دا تکتیکونه زده کړو، ویرې ته ماته ورکړو، هر کار لپاره داسې تلقین هېڅ دې برخه کې ډېر زیات رول لري چې تلقین هېڅ یا په ژبه وینا د ځان لپاره چې دغه ما خپله تجربه کړې چې انسان دې کې ډېره ستره ماته خوري، سره د دې چې هغه کار به هېڅ شوی نه وي، خو دا به ځان تلقین کړي چې نه دا کار څه وایي، یا یو شی چې د هېڅ دا ویره ترې ونه لري، خو بیا هم هغه برخه کې دا داسې یو احساس وکړي ځان سره، فکر وکړي چې واقعا زه دې نه ویره لرم دغه برخه کې، نو دې کې انسان ډېره ستره ماته خوري. نو د دغې لپاره د څنګه سې ویرې ته د ماتې ورکولو لپاره یو ستر لامل یې تلقین ده، چې که چېرې تلقین نه موږ سمه استفاده کړو په ژبه وینا، یو شی د ځان لپاره تل تکرار کړو چې واقعا دغه کار زه کولی شم، په دې تاکید وکړي چې دا زما وس ده، زما توانایي ده، زه په خپل استعداد باور لرم، په خپل فکري ځواک باور لرم، نو دې وخت کې کولی شي موږ ویرې ته ماته ورکړو.
یو څه مو د پزړه پورې طبیعت په باره کې هم ژباړلې دي، دلته منظور کوم طبیعت ده؟ خپله د انسان خپله تبه که په مجموع کې چاپېریال او طبیعت مو منظور ده؟
دلته دواړه برخې راځي. یو داسې د انسان خپله طبیعت چې څنګه خپل هغه حواس راټول کړي، خپله هغه حواس راټول کړي، په کار یې واچوي، دا طبیعت داسې موږ څنګه کولی سو، کوم عواملو له لارې کولی سو خپل طبیعت جوړ کړو، او بل داسې د خپل طبیعت د جوړولو لپاره چاپېریال هم ډېره اړینه ده. زموږ چاپېریال د ځان لپاره داسې تنظیم کړو، داسې را جوړ کړو چې هغه خپله د طبیعت په زړه پورې والی زموږ طبیعت لا پسې په زړه پورې کړي. دغه موضوعات دې کې ذکر شوي. تقریبا کله سر نه رونیسو تر اخره پورې ټول د سیمه موضوعات د انسان اعتماد په نفس او عزت نفس د دغه موضوعات لپاره پکې ډیر پام شوی.
شاملې د افکار او د نفوذ په حصہ کې مو یو عنوان ستاده. په دې کې مو منظور څه وو؟ د لیکوال منظور څه وو؟ افکار او د نفوذ په حصہ کې څه ویل؟
د افکار او نفوذ داسې په یو شی باندې نفوذ کول د سیو خپل داسې په خپل افکار باندې نفوذ لرو، او یو دا داسې خپل افکار په نورو باندې ومنو، د نورو افکار باندې موږ خپل نفوذ لري. دې برخه کې دې ته یادونه سوي چې موږ خپل دغه افکار هم واخلو، په نورو ومنو خپل افکار واخلو، یعنی نور زموږ افکار ومني، داسې قوي وسو چې نور دې موږ هغه منلو ته چمتو وسي.
دلته منظور دا ده چې ډیری وخت داسې سوي دي چې یو سړی په خپله په یوه موضوع باندې چې بیانوي او یا غواړي نورو ته یې ووایي، نور دې ته متمایله کړي چې له ده سره دا موضوع ومني، دی خپله ډېر پې باوري نه.
بالکل، باوري خبر په ځان باور لرل دغه خبره ډېر مهمه ده.
نو اکثره وخت هغه کسان چې په خپله په خپله یوه موضوع چې ترکوي په هغې باندې باوري نه وي، طبعا چې نور کسان هم دا نه ورسره مني. په دې کې همداسې موضوع ته اشاره شوې؟
هو، همدغه موضوع دي. په کې
یو بل عنوان هم شته داسې جالب ده، فکر کوم وایي ښکلا څنګه ترلاسه کیږي، په دې کې منظور څه ده؟ دا مهرباني د دې پیسې کې
د دلته د ښکلا ترلاسه کول یو ظاهري ښکلا داسې موږ ټول ډېری که دا عنوان وګورو نو همداسې یو مقصد دی اخلي، خو دلته ظاهري ښکلا نه ده، دلته د انسان د طبیعت ښکلا ده. دلته داسې یو ښکلا داسې انسان هر ډول وي، خو هغه طبیعي ښکلا ولري، هغه باطني ښکلا ولري، نور ځان ته راجلب کړي. یو دا او بل داسې همدغه ښکلا د ترلاسه کولو لپاره سی یو بل عنوان دسې له زړښت سره مبارزه، دا دواړه سره تړلې دي تقریبا، ځکه که چیرې له زړښت سره مبارزه وکړو بدبیني د کوم انسانانو ځان په اړه یا د نور چاپېریال د شاوخوا خلکو په اړه لري، دغه له منځه یوسو، نو د موږ هغه باطني ښکلا سې ترلاسه سي. داسې یو فکر به مثلا که سره د دې سې موږ خپله یې کوو، نو زموږ شاوخوا خلک هم موږ ته ډېر زیات ښکلي ګمان کوي. دلته یو قسم دې کې راغلی سې یوه نجلۍ سې ظاهري ښکلا هېڅ نه لرله، خو دا تل دومره خوش طبیعته وسې هر ځای ته تل هغه خلک د ځان لپاره ډېر زیات راجذبول. نو د دې ښکلا کې نوم نه ظاهري ښکلا بلکې باطني ښکلا کې نوم.
د کتاب په حصه کې دام راته ووایاست چې په خپله مو چاپ کړی، بل چا درته چاپ کړی، او څومره وخت مو په دې باندې کار کړی و؟
دا کتاب خو ما تقریبا د ژمي درې میاشتې رخصتي مې سوه پوهنتون کې هغه کې مې خلاص کړی، ټایپ یې ډیټ کمپوز یې ما خپله کړی، او پاتې سو د چاپ خبرې کې مې ورونه راسره مرسته کړې، نو ورونه مې راته چاپ.
شاملې علاوه له دې نه په نورو کتابونو باندې هم کار کوي؟
بالکل، یو کتاب مې دا اوس لاس لاندې ده، تقریبا نیم مې ژباړلی ده او نیم پاتې له خیره د نږدې وخت کې به هغه هم خلاص شي.
دغه کتاب په حصہ کې مو چې چاپ شوی ده، له دوستانو بیا څه اورېدلې دي؟ هغوی څه وایي؟
هو، یوه خبر چې ډېره زیاته مهمه ده، هغه داسې په پښتو برخه کې داسې کتابونه هېڅ نشته، په تېر ارواپوهنه برخه کې خو زموږ پښتو کې کتاب نشته. نو دا کتاب چې ما ژباړله، ټول دوستانو مې ډېره زیاته مننه کوم، لیکوالانو مختلفو ډېر زیات تشویق کړم، او په رښتیا د دوی په وینا نو ډېر زیات ګټور.
ډېره مننه
تاسو نام. ډېره مننه.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ځینې شاعران چې د شعر لوستلو ته د دریز چلون کې را بولي، د نورو بیتونو او شعبیتونو په پای کې وایي اوس به ورژبه شاعر راشي او تاسو ته به خپل شعر ولولي. د ورژبې ترکیب چې خاصو شاعرانو ته کارول کیږي، که زه هم وکاروم نو د ورژبې شاعر ښاغلي مطیع الله تراب د مرکې اورېدلو ته مو رابولم چې داود تپان ورسره کړې ده، په دې هیله چې خوند ورڅخه واخلئ.
تراب صاحب ما دی په دستړی مسلې لپاره په اختیار کې ده
مننه کوم تپان صاحب تاسو د ټیم ملګرو نه زما څونه مینوال کوم ځای پر زما غږ رسیږي ټول مینوال ته سلامونه وایم مننه کوم درنه خوشاله اوسئ
خیر اوسئ تراب صاحب د طالبانو نظام وو په افغانستان کې کتابونه ډېر کم پیدا کېدل ما یو کتاب ولید د للم ګلونه او د کاڼي اوبو د نوم ذهن ترازی هغه کتاب او ست معرفت د بدواله وريدونکو تور معرفي
افغان صاحب دا څه خبر ده چې طالبان نظام شو غریب امکانات سره کم وو دغه شوتل ګلونه چې کم وو زه فکر کوم یو نو وخت زه کوم په کرا وستل په استلاد واده ورجې دی او چې کتاب نو تیغ نه دی او کتاب د چا یو مرګري صحیح شولا
حجي واده ورجې مې لیدل ویلې وای نصیب مې شکل د آشنا د واده ورجې به درېغه خوړلې دي زما د واده ورجې
خیر سي خدای ته خبر ووتل چې هغه دغه شوتل ګول کثم ګول د کار نه یاو شوتل خو دې چې هغه دغه ته نغه نه لري خو به حال یو څه نو وخت واده نو وخت په ترتیب مو
نو می دغه کانی وبو
للبی ګلونه او د کانی وبو ویسه به للبی ګلونه
تارو پاړه دی موه اوریدن پته سه تراب د کوم ځای او په کوم ځای کې وسی کی
په ټوله کې د ټوله افغانستان او افغانستان زما یو غټ کور دی دا د ټولو قومونو سره قومونه چې په افغانستان کې وسیږي موږ د خپل ګرا په خپل د پوس پاندا باندې خلکو
بیا هم سلا ټکی په ټکی پیژن ګلوی دي سویل
کته سوال به ځای نه پات کیږي کراټو له کوم پیدایښ په نګرات شو یا کوګیانی یو د سپینګار ډاډه ولسوالی دا دلته پیدایښ شو دی او د عمر جاته سبب په پیښور باندې تیر شو دی
احساسات دي راته وغږیږي په لمړنۍ احساسات سي لمړنۍ شیرونه په ساده کې تاسو وسیدي شاعرین کوله څه ډولم کوله وسني شاعري څه کوي څه ډول کوي
تپان صاحب کا څه ارثم دسي وچی موږ کوز وطن پردان دی بللې او مړې ور ویلې چې کور مرا سي وځي وچی په وګر کې چې څوک یو میاشتېر کې هغه موسم یا هغه پزا دسي وچی ډیره شاعرانه و بل بیا هم دسي وچی ته چستر غوته بم قاتل چیرې اوسنن د پلانټ اندیا څنګه د موږ باید څنګه شیر وایو او موږ د هجرت سلسله پر مخ باندې ویوله تاسو ته معلوماتي نو هغه ته بیا د کوم مقامونو چې دغه مقامونو خیال موږ ساتلو کړته هم زړه مو را پرسیدلې او
تاسو په جدو کې کنزلم کوي که هغه اوریدونکو ته واورو دغه وخت شاعري د فکر
دغه وخت او سپین شعر او تقریبا وکړي موږ د کلو د باندولي ونی او موږ د غرو د سردارولي ونی دغه د خار د خاريو مینان دغه د ډیرو خوشاله مینان دوی ته په خو کې مینان ارغړي دوی په سرو شو د هر وخت خې دې دوی ته مباح ته د شرابو بو دوی ته هرڅ په نیم بیا رسیږي چلبر زمنګ د خپل تلو سيزي په منډه منډه سرپناه ته لاړ شو د پچکې د دالان سویر لاندې په زمنګ ود د سکو فرو شو ما عزیزینو ته ګناه ماپ تا ولې چې دوی پترتی مهر لري د پیر اغا د خان ملک سامنو پرون لمون نن روزه وخړه موږ چې د زل په دار ته ګوتی یوړي بس پابندي پر ابا پوله کېده خلکو ته کانی په لاسو کې ورکل ول چې سمسارې کوي زنای کړي بیا د هغه سمسار ډیر په کانو وخت الحل ته تقریر شروع کړو موږ ته ابجدو کې کنزلې وکړي موږ ویلې وا 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 ډیر ښه ډیر ښه چې زلزلو مو وینې وشاربلې بیا موږ راښن شو پر اگزار ازمکه د خکولا دخته کې غاټول غاټول شو بیا پسرلی دوی ته خبر یوړو بیا راغله دوی موږ سرکپ سرکپ کړو زمونږ په لونه منګول سره شوي زمونږ لونه بنگاوي جوړ کړې پسرې واړول نشه نشه شو
یعنی هغه محرومی سپدې سپین شعر کې راته ښکاری هغه احساسات لکه شعر کې د څنګه بیان کړی دی هغه سی کوم خاطره ور سره تړلې ده
تاسو معلومات به بعد تفاصیل به ول بغاوت د خان نه کړي ول چې په انده غزه باندې دی دا بازي دغه ولاړو ده او نور پورته زور به راسي وو شي زغه پر دې ونو موږ پورته زور وشو لکه مزل به ډېر څه وختل که څه هم دغه نظم شو دا تقریبا تاسو به تر معلومي ولا ساتلس کولو نظم به تاسو ته کوم ویلي معنا دا چې تاسو ونه چې حافظه کار کړی دی تاسو نه ساتي نظم وخت
کوم کې شاعرانو ترمنځ باریکوي ته څوک نه ګوري تاسو په کوم نظر ورته ګوري مثلا د شاعرانو ترمنځ ځینی نزاکتونه خلک نه درک کوي وای تراب ولید چې شاعري کوي دا شواري دا او دا هنري دا او دا کیسه
تپان صاحب څو ورته سم بدغه ټول نه کې حزب خلک ګرځي په دغه ولس کې ته یو ول پګړې په درځه ته ته یو کارور سره په استلای په دغه باندې تاسو د ولس ترمنځ سم تاسو دغه ولس ځوان دی او دغه ولس کې دغه ولس وبو او غنم خو به تر درته معلومه ده زه هم دغه خغل ته فقط اندوبره وایم چې زه د خلکو ته وایم چې تاسو وایې شعار سشته د شوار د چا تر مخه د یو رسمي تنظیم تر مخه شوار د چا تر مخه د یو مظاهره تر مخه شوار د چا تر مخه د یو چارواکي تر مخه زه په اعلان په واسکو به وایم هر هغه څوک چې پرما ثبوت لري د یو تنظیم د دوی تعویز کارت زه محکمې ته حاضر یم که د ولسی که د پولیسي که د یو چارواکي تر مخه چا لیدلی یم چې بانا ده چې زه پلانی ته ما ځان قربان کړی دی چې د هغه سر په ستایلو باندې نارځي درسته چې سر یې په ستایلو باندې نارځي زه بیا هم د ولس او د پولیس محکمې ته حاضر یم. بله یو مهمه خبره دا ده چې شعار د یو خیټې طلب تر مخه زه چې څوک بیا هم لوړه نه کوم تپان صاحب څوک شاعر څوک چې لوړه کوي هغه یو بریده پورې شاعر چې وایي ما ته تر سږو کم راځي په لحاظ خپل لوال که یو څوک اتیا به ته شعر لیکي په هغې کې کم تر کمه نوم نه راولي یو نوم به کې نه راولي ما ته د دې ولس او د خپل قوم نه او د خپل قبیلو نه دومره حیا راځي معنا دا شوله چې دا د دغې خلکو پر مخ باندې د خپل ګزار دی. البته چې دا ژبه تیزه ده نو زما قوم چې تیز ورته ونه غږېږي دې خبر زر نشي هیڅ کولای پاغه انانات چې د خلکو کې پښتون یو مغرور قوم دی دا پاغه انانات چې د خلکو سره لاړ نشي
ستاسو د خبر نه چوڑ ماته د سراوزي شهر څوک خپل لار لې
زه د چا د تفان صاحب د چا بخانونی سبب ته نقادل چې کوم دی په ستره چېډون کې شي دا به مخه ما کلم نه دی ولې نګرار کې ناس دي خلکو ګرځي مې جوړ کړی دی ما دا معلومات شوی دی چې معنا دا چې تراب شاعر کم او لوبغاړی زیات ما سره دی ویلي خبر کې مې څه داخل کو چې کوم غبې مې جوړ کړو ما ته معلومات مې سم دي ورته د کوي د تا په مرکز کې داخلك نشته چې څه ویلې دي مې تر مخه سره دي ویلې خام دغه خلکو تاسو دلې و چې د خلکو شل کاله مخکې سره غریبي صحیح کړې ولې دې څه وکړل چا تر مخه شوار ویلې د چا تر مخه زه په چا باندې نوم نکړم دا غې نه مخکې د چا تر مخه شوار ویلې د چا ستاینه کوله دا غې نه ورسته د مجاهدین ستاره دا غې نه ورسته طالبانو ستاینه کوله اوس دغه سلطنت نظام ستاینه کوي نو وای چې دین ورسته بسوک راځي د چا ستاینه وکړي اته خو زړه کدا خلک دا وي چې معنا دا شول چې دا زړه څنګه کم کسالې غوما باقي سر را ترنجو چې دا زړه وای ما زخپل قوم لرو زخپل شپه لرو زوبې پختل شپه باندې وکړم دا په چا باندې ترکید نه دې ماته وي چې معنا دا چې زړه وای ما دې ته سر خو زو چې معنا دا چې لبای کاو ارشاد تا ډیر خو ویلې معنا دا زه نور قوم نشم غلطه ولی دا د زمانو راسي پختون قوم غلطه دي خلکو سره دوکا شوی دي خلکو سره پریب شوی دي ژبه خوړل شوی دي خوره خوړل شوی دي لباس خوړل شوی دي زه خو د قوم ته لاس تر زر نشم کېدسته یا د توج دی وخت اورج دي لپاره پټه تا شو ټول شپه سندرې وایم
هم سه بیت د خپل څمره
او څمره د برخه یو ورته کړو چې خپل محل ته جرانا راوسه
او تراب سه تا د سړی आवाज یو د سیاسيونو د نقادانو لپاره یو جواب هم سي
خبي غزل میده که څومره مخ ته تاسو به قواد په کراتو ویل دي چې زه غزل کې لاس نه لرم بهر حال چا خیال نه غاډ ور کوم ما اوریدل چې تا ویل هغه ودنه ومه رقیب چې هر څه وایي وایي دي خو زه نه ومه او تا ناره وکړه چې د شپې نه وخت اړه زی وشوي زه لګیدل یم په زغره خو په زړه نه ومه ما یو سپین قتل وکړ او زه یو سپین قاتل وشتم چې دای بسنګ وي خو زه هغه شپه نه ومه او ما ځان یې رکړ تر رجړ می او سلای درغلم خو تا په سترګو پورې نه کړم جوړ رانجه نه ومه او تا د پښو غون ترقیب کړو څوکیدار د غوخي سبب بیا هم درتلما بیا به هم خپانه ومه او بیا په دار وخی چې سپوږمه تندر دی بیا ونیسا تر هغه ته لوي چې زه په هغه شپانه ومه
ډیر ښهسته تراب سیب اوریدونکو ته مونږ شعر او شاعري وړاندې نه کړ خبرې وړاندې کړې دا لند یو خبرم راته وکي سې د کوم شعر نه زیات شهرت درته پیدا سه او خپل مینوال دی په زیات کړل
تپان سه بیام به تاسو چې ما د تاسو مخابخ راسي دا ځان مې حیا کیږي نور پورته چې دا ولست نه زلګای بیګم کار ډیر وی پکې البته د پکتیا لوی پکتیا مشاعره ورته کړتس دا څه څوک شته چې دی راغلو نه پښتنه وکي دا زما د هغه وخت د درد او چې د خلکو سره مې
د مړې دیموکراسي کې
مونږ له لوګي مرشو دا مرغور ته دوستان ته هم معلوم دي څه فکر کوم دا یو لامل وو که څه هم مخکې مړه چې ویلې او د هوا څپو ته وسپارل شوې د امکانات وو نو نه د کنټرول څه شاو چې معنا له شغه هغه څه کور
کړل لسم امکانات راغلل نو کیسه مخته راغل
او امکانات هم راوړو زما د پخولانې چې بس براو کتل خپل خاورا او تاسو معلومات چې دغه خاورا د چمن په سیاست کو دغه خاورا د چمن په بادشاهي کو هم دغه خاورا د چمن په ملایي کو دغه خاورا د چمن په ملکی کو دغه خاورا د چمن په موته او بو غنم راکې نو په لحاظ چې کله زما د پخولانې خاورا خپل شو مخبل اعلان وکړه دغه تا ته
ترام سه ستا یو بل چی غام مورو هغه چی غسی د زړه غږ دی پکې نه کا سوي
دا اجمل بابا یو څه کسان نظم چې کوو هغه ډېرې لوړې څپې وي د اجمل بابا همدغه ته ورته یو څه وشي هغه اجمل بابا د غیرت د چغې وه او باید په کې راغلی وو هغې ته همدا طبقې اشاره کوم لر پښتون ته او که دیبر ته کېنه مخ وایم نو ما خان شهید میرزا علی خان او غلام خان لرلو ما خوشحال خان او ایمل خان او دریا خان لرلو ما بنوچی دوړ مروت او مسوزی هم لرل ما یوسفزی خلیل مامون او داودزی هم لرل اوس پښتانه لا د بل خپل ګریوان خلاصوي څوک په پتلون او څوک په لنګ تړلو ځان خلاصوي سعدالله جان د جد درد څړکې دیوانه اورېدلې د سواتیو میندو کړکې دیوانه اورېدلې دنیا په منډه د په بیډه کې دی خوا ته غوږ شه نورالبشره تا ته ډېر غوږ شوم اوس ما ته غوږ شه ما د رقیب دا سپور استغې خوب ته نه پرېږدي ما د اجمل د غیرت چغې خوب ته نه پرېږدي تاسو دا عشق وایې د ژوند نه هم وې زار ناست یم هر څه چې کېږي یوې چغې ته تیار ناست یم د حمزه سر ته د خیبر په لویه لار ناست یم راځئ وزه هم هغې چغې ته تیار ناست یم
نو د دې کتاب په اړه اورېدونکو ته ووایي
کتاب مې په ډېر اثر خوږې باندې چاپ شو نو سپین بغاوت کتاب مې چاپ شو دا ستړی کړم
کتاب یو لوی داستان د سیما ته معلوم
تاسو ته به تر معلوم شي یو ځل په پکتیاوال روان شول بیا را سره په ننګداري خو سوال روان شول تاسو به تر معلوم شي څلور کاله په تیر شول پر هله کتاب مرکز باندې چاپ کې دانش پرندوی ټول نه چاپ کې لګښت یو ډاکټر صاحب ورکه کورې ودان زلمی زابولی هغه کتاب مې چې کوم څومره چې ما راوړی دی دا په غلا باندې بیا چاپ شولو هیله کوم چې دا چا کتاب چاپ کړي د علمان غلا کړې ده زما د وینو سره زما دغه سره یې لوبه کړې ده په لحاظه ما ته دغه غله را مخامخ کړي پېښور چاپ کړی که نیوا کې چاپ کړی دی مهرباني دې وکړي دا د کتاب چې کوم دغه کېږي دا هغه دې باته راولي که نه زه یې بیا ستاسو د سپوره خلکو ته ښایم
وروستی نظم یا غزل دی ما اورو
د شفق خوله کې د سرو غاښ چې دا ولې د شپق خوله کې د سرو غاښ چې دا ولې هغه شین خالې پر زنې پاتې نه شو.